دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د طالبانو د روغتیا وزارت وایي د تخار ولایت په بهاره کلسوالي کې تر لسو زیات درملتونونه د کاري جواز د نه لرلو له کبله بند شوي دي. د دغه وزارت ویندوی شرافت زمان آزادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه څېړلي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل شول. د په وینا د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول شوي دي. د متحده عربي اماراتو یو ګرځند روغتون د افغانستان په زلزله ځپلې سیمې کې فعال شو. د متحده عربي اماراتو د دولتي خبري اژانس د راپور لمخه د دغه روغتون وسایل او تجهیزات ور مورس له متحده عربي اماراتو د افغانستان پکتیکا ولایت ته واستول شو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوه خبريالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. په اورزغان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسول خان محمد سیال او د هلمند هلی تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبه په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پانه کې خبر کړي د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. او د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن له غنې ګونې په یو ډاک پلورنځای کې د یو واستوال کس په حمله کې درې تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي سورن توماسن تیر شپه خبري اعلان وکړ دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول شو. د په خبره داسې نشکري چې په دې حمله کې دی بل څوک هم دخیل دي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وای لا وختي ده چې د پرونی حمله د انګیزي په اړه څه وویل شي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لخوا کابل کې د دینی علماو او مخورو ستره غونډه د شنبه په ورځ پای ته ورسیده. تمه دا و چې دغه غونډه کې به د خزو د کار او لشپګم ټولګي د پورتن جنو د خونځیو د پرانستو پریکړه هم کیږي، خو په ښکاره توګه په دې اړه څه ونه ویل شول. د غونډې د یو لس ماده یې پریکړه لیک له نهمه ماده کې ویل شوی چې ګډونوال د طالبانو له حکومت د دینی او عصري تعلیم او د غراز د شریعت پرانا کې د اقلیتونو ماشومانو او میرمنو حقونه غواړي. ولی غونډه کې د تامې خلاف د بندو خونځیو د خلاصون ښکاره غوښتنه ونه شوه. آیا طالب چارواکي د خونځیو د خلاصون په موضوع کې د نظر اختلاف لري؟ د ښځو او نجونو لپاره د جرګې بحثونه څومره د قناعت وړ وو؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد ګلسانګ المر او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ. دواړه میلمانه سټوډیو ته رابلل شوی دي. د ګډون بلنه منلې ده. ورزو اول اندړ صاحب ته چې سټوډیو ته وصل شوی دی، وروسته به ګلسانګ المر هم سټوډیو سره بحث سره یو ځای شي. اندر سے پسار کې به لتا سی واورو چې استاس په نظر تا مدا و چې طالبان به د زینو هغو مبهم پریکړه لپاره چې تر اوسه نه دي شوی د دغه دنی علماء پریکړه ته پتا مو وسی او دوی به حد اقل د بند خونځیو د خلاصون پریکړه کوي. اما د غونډې په یو لسماده یې پریکړه لیکي دا چې کومه ښکارا ماده را نغله ډیر مبهم تر تیر شول او فقط په عمومیت کې ویل شول چې دنی علماء د عصري او دینی تعلیم غوښتنه کوي له طالبانو نه. د دې علت څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب تاسو ته او قدرمن خورکی استاد ته کراوسل شو. همداسې ټول خپل وادوالو تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې دا وایم چې د اوس لپاره د یو لوی لاسته راوړنه وه چې طالبانو وکول چې دا چې لوی غونډه چې هغه هم د دینی علماو چې پخوا دینی علماو دغه چې لوی غونډه نه و جوړ شوې. زه باور لرم چې د طالبانو د امیر المؤمنین هغه خبرې یا څو لارښوونې چې وکړلې په هغه کې د عصري علومو د تعلیم خبره شوې ده. نو د دوی په منځ کې داسې ولیدل شو چې د خلیفه سراج الدین د اوسنی سرپرست داخله وزیر همداسې د اوسنی سرپرست دفاع وزیر ښاغلي ملا محمد یعقوب د خبرو او د امیر المؤمنین د خبرو ترمنځ یو څه توپیر موجود و. زه باور لرم چې دا ستونزه به دوی حل کوي، ځکه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. خو زموږ د افغان لپاره نور هم ډېر لوی موضوعات دي چې په هغو باید بحث شوی وای. د افغانستان وضعیت د اقتصادي همداسې تحریمونه دي د بهرنیانو لخوا، په رسمیت نه پېژندل دي، په داخل کې د بیرغ موضوع ده، خلکو ته کار پیدا کول دي، ډېر څه موضوعات چې هغه مثلا دوی خپله اعلان کړی چې دوی ډېرې چوکۍ خپله غصب کړي، خېشخوري نه پکې، ټول خپلوان پکې راوستي دي، که څوک وړ د یوې چوکۍ ده او که نه ده هغه یې مقرر کړی. دغه موضوعات نور له دې نه مهم موضوعات هم شته. د نجونو د مکتبونو موضوع دا د دوی نه حق ده، دا موږ ته اسلام هم حق راکړی ده، او د ملګرو ملتونو د منشور لمخې که چیرې دوی واقعا غواړي چې ځان په رسمیت وپېژني، نو په 1948 کال کې زموږ دغه وخت خارجه وزیر ښاغلی مرحوم ولی عبدالله دغه امضا له ملګرو ملتونو سره کړې چې دلته به هر انسان به د تعلیم حق لري، او موږ نجونو او هلکانو ته باید د ښوونځیو شرایط یا د تعلیم شرایط آماده کړو. دا موږ ته په اسلام کې هم راکړ شوی ده، په شریعت کې موږ ته راکړ شوی ده، هر مسلمان باندې علم فرض.
بله، نو ښاغلی اندړ، څه فکر کوئ دیني علما ولې له دې مادې نه په څنګ کې تیر شول؟ ولې داسې ښکاره غوښتنه ونه کړله لکه څنګه چې شیر محمد عباس تانیگزی په یوه غونډه کې وویل چې باید د تعلیم زمینه برابر شي، نجونې که په ښوونځیو کې یا په مدرسو کې زده کړې ونه کړي نو دغه علم او دغه شریعت به چیرته زده کوي؟ د نیو علما ولې حد اقل یوه ماده دې ته ځانګړې نه کړه؟ ځکه دا شپږو میاشتې تقریبا لس میاشتې کېږي چې ښوونځي بند دي، او ټول خلک او محصلین او زده کوونکي غږ کوي چې باید ښوونځي زموږ په مخ خلاص شي، ځکه یو تعلیمي کال ضایع شو.
دا خو څو اغېزې لري. زه په ډاډ سره ویلی شم چې دلته د پاکستان لاس هم شته، هغه لاسپوس چې دوی طالبانو کې لري کوشش کوي دغسې یو خنډ واچي تر هغو دوی د نړۍ سره مقابل کړي، او همداسې دوی هغه ځینې علما او ځینې د دوی خپل د تاریخ مخور غړي په دې هم نه پوهېږي چې د طالبانو دا ځل د حکومت ته د واک ته رسېدو کې جوړ جاړی شوی ده، په دې کې د ډېرو هېوادونو لاستو تر هغو جمهوریت سره مرسته ونه کړه، او په غیر مسلمان توګه جمهوریت یوازې پرېږدو. دوی لاړل، دوی هماغه مغرورانه عمل کوي چې موږ 250 هېوادونه مات کړي دي، او دلته چې څه دي دوی خوښوي، او د پغان رقم به دوی حکومتداري کوي. خو مشران یې پیږي، ځکه ښاغلی عباس ستانکزي هم دا یادونه وکړه، دا د ولس حق ده، د ولس حق دوی نه غوښتل کېږي او دوی به یې ورکوي. دا د دوی هغه تېره دوره نه ده، د کیبل د وختو توره شل کلنه مخکې اوس نړۍ هم رسېدلې ده. ټوله نړۍ تاسو ویني چې د افغانستان د خلکو په طرف دي، تر هغو چې د افغانستان د خلکو غوښتنې طالبانو نه مني هېڅکله به هم دوی په رسمیت نه پېژني، او ډېره نورې اقتصادي تحریمونه به هم پرې ولګي. نو ښه به دا چې دوی په دغه خپل دغه پریکړه کې تجدید نظر وکړي، او دا یو ځان هم تمسخر نه کړي، د افغانستان خلک تمسخر کړي. دا هېڅ امکان نه لري چې تر شپږم سمپ ځي پوهنتون ته ځي، په دې منځ کې له شپږم نه پورته ته دولسم نه ځي. دا دوی هسې ځان نړۍ ته یاد ده چې ورسره کوم سیاسي ملحوظات لري، او یاد ده چې موږ هم نړۍ ته شرمېږو او ځانونه هم شرمېږو.
سلامت اوسې اندر صاحب کور مو ودان. د پوهنتون استاد ګلڅانګ لمر هم بحث ته راغله. ډېره مننه میرمن لمر چې زموږ بلنه مو ومنله. ستاسو په نظر د جرګې بحثونه څنګه پای ته ورسېدل؟ هغه تمې او هیلې چې ترې کېدلې، خصوصا د انجنو د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې او د غراز د خزو د کار په برخه کې، هغه هیلې پر ځای شوې؟
ډیره مننه تاسو ته هم لمړی خپل سلامونه تاسو د نو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ټول د دې شاهدان دي، او غونډه بل اخره پای ته ورسېده، او ځینې پریکړې وشوې، ځینې مادې اعلان شوې. که څه هم دا کومې مادې چې اعلان شوې دي هغه هم هیله مندي ورته شته، خو اوس موضوع دا ده چې بل اخر دا ماده کې راشي وي دا به تر کومه حد عملی کیږي ځکه چې یو ماده کې فقط ذکر شوی دی چې د ښځو حقوق ته به درناوی کیږي اما نه دی مشخص شوی چې څه ډول څنګه او په کوم مشي باندې ځکه چې نن څه شی ډیر مهم دی اړین دی هغه د ښځو درسي یا تعلیمي بهیر دی او همدارنګه د کار زمینه ده چې دې ته ورته اشاره نه ده شوې متاسفانه او راستر بلې وخت ځای کېږي زموږ نه او تر اوسه هم ښوونځي دروازې تړلې پاتې شوې دي او کومې هیلې چې وې د ښځو د دې غونډې څخه متاسفانه باید ووایم چې هغه هیلې نه دي پوره شوې یا کومه هیله مندي نه ده پیدا شوې لا هم همدا علت و لکه څنګه چې تاسو هم شاهدان یاست چې بالاخره ښځې ځینې اعتراضي غونډې درلودلې ځکه چې دوی هیلې نه دي برآورده شوې لا هم دوی همدسېنه معلومه برخلیک سره مخ دي چې متاسفانه کېدی شي دا ډېره منفي اغېزه ولري زموږ د راتلونکي زموږ د نوي نسل په راتلونکي باندې څنګه چې تاسو ګوري نور نړۍ کې وګوري که اسلامي ده که غیر اسلامي نړۍ ده په کوم سن کې چې زموږ کې خويندې حتی پی ایچ ډی کې دي پی ایچ ډی زده کړې کوي متاسفانه په هغه سن کې به زموږ داسې یو وخت راشي خدای نه خواسته چې په هغه سن کې چې په نور نړۍ کې نجونې پی ایچ ډی زده کړې کوي زموږ په هیواد کې به هغه لا تر اوسه د دورسم نه فارغ شي نو دا ډېره لویه ضایع ده ورو ورو مکمل سیستم په سقوط پسې روان دی نو باید د دې مخنیوي وشي ان شاء الله چې دې ته متوجه شي او د ښوونځیو دروازې خلاصې
میرمن مار په اول سر کې چې دا جرګه جوړه شوله موږ بحثونه کول چې والي ښځې پکې نشته بیا هلته وویل شول چې همدغه علما د ښځو استازي دي د ښځو اولادونه دي باید دوی ته په تمه ووسو او دوی به پریکړې کوي د ښځو په ملاتړ فکر کوي تاسو څه ډول توقع درلوده چې هغه توقع پر ځای نه شوه یعنی څه ډول ماده باید راغلی وای چې بالاخره د ښځو او نجونو هغه کومې هیلې چې د تعلیم وي هغه هیلې پر ځای شوي وای
بالکل اول خو باید ووایم چې دا خبره خو واضحه چې وای حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه نو په حق مسله چې نو بهتره ده چې هر څوک د ځان نمایندګي وکړي او هر څوک بهتره کولی شي د ځان په نمایندګي وغږیږي او د ځان څخه دفاع وکړي او د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي نو اول خو دا سم نه بولم چې یو بل څوک د یو چا پښتون کې هم نمایندګي وکړي ځکه چې دا په هغه صورت کې باید دوی نمایندګي کړي وای چې که زموږ په ټولنه کې ښځې شتون نه درلودي زموږ په ټولنه کې ښځې شته باید دوی ته حق ورکړل شوی وای دوی خپله د خپلو حقوقو څخه دفاع کړی وای خو دا څه خو ونه شول ادا اقل دی علما او کاش کی یو دا څه پریکړه کړی وای چې هغه کې واضح ویل شي وای چې دا د ښځو حقوق دی او دا حقوق باید دوی ته ورکړل شي مثلا تحصیل زمينه ورته مساعد شي مثلا کوم ښځې چې د کار ورتیا لري ډېر ماشاءالله په لوړ پوهې سمبالې دي دوی ته د کار زمينه مساعده شي دوی به تر وغوښتل شي خپلو دندو ته ځکه چې نن سبا اوناسو ته په هر اړخیزه یعنی په هر برخه کې ضرورت دی نو موږ نشو کولای چې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي موږ دوی نادیده ونیسو نو باید سم قطعی پریکړه شوی وای دوی حقوق په اکړه او کومه پریکړه چې په خوا شوی دي کوم محدودیتونه چې په خزه باندې وځه شوی دي په هغه کې باید تجدید نظر شوی وای مثلا د سفر په برخه کې په خزه باندې ډیر محدودیتونه راغلي دي په دې برخه کې باید تجدید نظر شوی چې متاسفانه دې هیڅ یو اړخ ته پکې اشاره نه ده شوی
بله امیرمن المار طالبان بیا ادعا کوي چې د ښځو د کار حقونه ورکړي دوی وایي چې ځینې ښځینه پولیسان چې په هوایي ډګر کې دنده درلوده بیرته کار ته راستنې شوي د پاسپورت د ریاست کارکوونکي دغه راز د عام روغتیا وزارت کارکوونکي ښځینه او د معارف ځینې ښځینه کارکوونکي وایي کار ته ستنې شوي دي فکر کوي دا ادعا تاسو ته حداقل د قناعت وړ نه ده
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه زینه او دلته زینه مسله ده لکه څنګه چې مکتب هم په پوره توګه نه دی شروع شوی فقط شپږم صنف پورې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده همداسې محدودیتونه په هر اړخ کې تازه وایم دا محدودیتونه لري شي باید مکمل حق دوی ته ورکړل شي په مکمله توګه
بله کور مو ودان ډیره مننه ورزو بیرته اندر سیپ ته اندر سیپ تاسو په نظر آیا ویلې شو چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نجونو د خوانځي په خلاصون کې اختلاف شته، ځکه لکه څنګه چې مخکې هم ورته موږ اشاره درلوده، شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال دی، په دوحه کې هم د مرکچی و له امریکایي لوري سره خبرې مخته وړې دي، ډیر وخت د مرکچی پلاوی مشر هم و. هغه په ښکاره توګه د نجونو تحصیل غواړي، د نجونو تعلیم غواړي، د خوانځي خلاصون غواړي. اما په دغسې یوه لویه غونډه کې چې تا هم ورته کېدله، په دې اړه باندې ډیر څه ونه ویل شول. فکر کوي اختلاف شته؟
هو، د لومړي ځل لپاره موږ هم د ښاغلي عباس ستانیزي لپاره د هغه نیوکه او نالش واورېده. موږ پوه شولو چې په داخل د رهبري د طالبانو کې هم داسې ستونزې او مشکلات د نجونو د ښوونځیو د شروع کولو په هکله شته. خو یوه خبره دا ده چې ښاغلي عباس ستانیزي چې ولس ته ژاړي نو ولس چاته ژاړي؟ دوی باید په خپله رهبري کې یو معاون د وزارت په شورا د وزیرانو کې دا خبره له فصل کې مخکې دی چې میډیا ته راباسي او خلکو ته نالش کوي. نو خامخا دا ستونزې دوی په منځو کې شته، خو زه باور لرم چې دا ستونزې بل څه خو نورې ستونزې ښاغلی لمر هم لږ اشاره وکړه. زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې کونډې لرو، ډېر زیات مهاجر لرو، د هغو فامیل نه پاتې دي، د دوی لپاره کار د ښځو حقوق یوازې دا نه چې ښځې بیچاره زموږ دا توان نه لري، ډارېږي هم چې هغوی راوځي خپل حق وغواړي. یو حکومت باید دوی ته شرایط آماده کړي. دغه 5 کلنه جګړه چې تېر شوې، یا د طالبانو 6 کاله ته جګړه کوله، خلک وجل حکومتداری غوښتل او قوت حاکمیت غوښت، نو اوس خو دغه حاکمیت نیولی دی. ولس څه باید وکړي؟ نارینه او ښځو ته باید شرایط د کار، شرایط د ژوند، شرایط تحصیل آماده کړي او معیاري حکومت ولري، تر هغو نړیوالې پروژې راجلب کړو. تاسو پوهیږئ په جمهوریت کې د کونډو ته، د صغیرانو ته ډېرې مرستې کېدې. علاوه دې چې ډېرو هیوادونو دلته خپل مکتبونه او پروژې خلاص کړي، د ښځو لپاره ډېر کورسونه په هر ولایت کې. زه خو درتلم افغانستان ته هر وخت لمه، او هلته مالدل چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره د غالیو، د نورو، د ګنډلو، د جوړولو ډېر داسې خیاطي ګانې وي، ډېر داسې شرایط آماده شوي. اوس هم لږ لږ پاتې نښې نښانې معلومېږي، خو د ښځو لپاره باید نه یوازې د تعلیم، هغه خپل حق د اسلام ورکړی ده، هغه دوی له موږ نه اخیستی، دوی خپل سیاسي مناسبات له نړۍ سره مخ په بیایي، کله وړاندې ځي، کله یو قدم وروسته ځي، دوه قدمه وړاندې ځي، یو سترنج لوبه روانه کړې ده، د خپل ملت په سر لوبه کوي، تر هغو دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي او یا مرستې ترلاسه کړي او یا هم په رسمیت وپېژندل شي. نو دا یو اشتباه ده دوی کې. مګر د ښځو د نورو لپاره په ځانګړې توګه چې موږ ډېرې کونډې لرو، هغوی هیڅ اکثره سرپناه نه لري، اکثره اولادونه ورسره نور یا هم معیوب دي. موږ 4 میلیونه یوازې په مختلفو مخدره موادو ککړ یا عادت شوي خلک لرو، چې هغه ټول اولادونه لکه صغیران چې دي، مېرمنې لکه کونډې چې دي، اکثره
ستاسو خبر داسې ښکاري چې ډېر مسائل پاتې دي چې د دغه غونډې په اجنډا کې شامل نه وو، یا که شامل هم وو، حداقل په پریکړه لیک کې ورته اشاره ونه شوه چې همدغه مسائل تاسو یاد کړئ. اقتصادي ستونزې دي، د کار ستونزه ده، او د بېوزلو لاسنیوی دی. په ورته وخت کې په دې غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل چې د نیو علما د داسې مشورې موږ ته راکړي چې د هغې له مخې نړۍ موږ سره تعامل وکړي، نړۍ موږ په رسمیت وپیژني. اما داسې څه مشورې ورنه کول، سو فکر نه کوي چې اړتیا د یوې بلې غونډې ته چې هغه کې سیاسي څیرې راشي، هغه کسان راشي چې واقعا په نړیوالو اړیکو پوه دي، له نړۍ سره اړیکې لري، طالبانو ته مشورې ورکړي تر څو یې په رسمیت وپیژني. فکر نه کوي د نیو علما به د رسمیت پیژندنې یا د نړیوالو اړیکو له بحثونو نه یو څه اخوا تللي وي؟ ځکه هغوی خو هغه خپل دینی چوکاټ کې هغه دینی مسائل به سره څیړي، اما دا چې له نړۍ سره څه ډول تعامل وشي، نړۍ څه ډول طالبان په رسمیت وپیژني، فکر نه کوي چې دا د سیاستوالو او ډیپلوماټانو دنده ده؟
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، ما پرون هم په یو تلویزیون کې مرکز لري عین خبره مې وکړه. ګوري، دلته نه د طرفداري خبره، نه د ډار خبره. زه مینهیس یو افغان وایم چې د دغه غونډې جوړول یو بریا ده افغانان ته، او طالبان ته خو هم زیاته ده. دا ځکه چې دوی خو اول د غونډې یا د مشروعیت خبره نه کوله، هم دا د وچ زور خبره وه چې موږ حکومت نیولی، خلک له موږ سره دي. خو دا چې شروع یې له علما، دیني علماونه وکړه، دا ډېره ښه خبره ده. په پخوانیو حکومتونو کې که چیرې داسې زموږ ملایانو علماو ته قدر ورکړ سوی، نو موږ به نن ورځ د دغسې ستونزو مشکلاتو سره لاس و ګرېوان نه وای، خلکو پاره حکومت د کفر ټاپې نه ویلې. دا ډېر ښه کار وسو. خو د نور مناسبات لپاره یو لوی جرګه چې بغي کې ټول سیاسي اقشار نور ملتونو ملي شخصیتونه هغه خلک چې په سیاست کې وي هغه خلک چې کډرونه دي د دې لپاره باید یو لوی پښتني افغاني جرګه چې موږ تاریخي اننن ده هغه باید راوبلل شي بغي کې باید علما مې ټول دي هو دا د یو ملي لوی جرګه کې چې ترغو نړۍ ته مو کوي او په داخل کې زموږ امرور نسیری څو چې مخالفین دي دا هم باید راشي افغانان یو موټی شي او نړۍ ته مو کوي چې موږ یو ترغو غي قناعت حاصل شي دا تحریمونه لري کې او دلته واقعا طالبان د حقيقي لوی جرګه جوړ کې نه لکه د کله کله جمهوریت په شان په ځینو وختو کې داسې و چې مسنوي وي او یوازې مصارف کېدل نتیجه یې سو دا باید حقيقي خلکو ته باید په واقعیت سره شرایط آماده کړي چې دوی خپل غوښتنې وړاندې کړي او دوی هغه عملي کړي تر هغه یو ښه معیاري دولت شو او په نړۍ کې بیا سیال حکومت وشي کني دا حکومتونه به دا موږ لیدلې دي چې دوام یې ډېر کم ده د زور حکومتونو نور په افغانستان کې په خوام نه دي چې لیدلي هغه ډېر په قدرتونو سره دلته روسو چې طرفدار حکومتونه هم داسې امریکا او شل کړه ونه چلیدل دا طالبان کوم بل چوک نه دي د افغانانو بچان دوی سره جهاد کړی افغانانو په مټ سره دوی بریالي شوی دي د افغانانو بچان شهادت ورکړی دی شهیدان شوی دي نو دوی خو بل چوک نه دي هم دا افغانان دوی باید د افغانانو ارزښتونو ته او د افغانانو غوښتنو ته غوږونی سي او قدر وکړي عملی کړي
کله چې دا وایي کور مو ودان تاسو وای چې دا یو خ پایل و چې د علماو غونډه جوړه شو تقریبا 3.5 شاو خوا کسانو پکې ګډون وکړه اما ارتیا ده چې په دې پل باندې پل واخیستل شي نور ورته غونډه هم راوبلل شي د ټولنې د نور اقشار او نظریات هم واوریدل شي میرمن ګلڅانګ لمر تاسو په څه نظریه آیا ارتیا ده چې د سیاسونو د خزو مدني فعالانو ځوانانو او هغو کسانو نظر هم واوریدل شي چې پر نړیوالو اړیکو پوي دي
بالکل لکه څنګه چې معلومه ده د دې غونډه پایله څخه اکثریت ناراضه دي نو په کار د چې یو بل غونډه ونیول شي او په غونډه کې اکثریت ته د ګډون کولو چانس ورکړي شي خصوصا هغو کسانو ته چې په اقتصادي برخه کې په سیاسي برخه کې په اکاډمیک برخه کې دوی تجربه لري لوړې پوهه لري ځوانانو ته خزو ته دوی ټول ته د اشتراک کولو حق ورکړل شي او بل اخر هر څومره چې وغونډه عام شموله او سی هم مغمره خن نظریات شریکي او بل اخر هي پایلې ته کې دي چې سره ورسیږي او څنګه چې ښکارا شو په دې غونډه کې متاسفانه لکت خپل منځي مشکلات او اختلافات هم لیدل کېدل د دې په منځ کې او مخکې دینه چې یو بل غونډه جوړیږي خدای دې وکړي د دوی خپل منځي مشکلات یا اختلاف نظر چې دی اول دا حل شي ځکه چې کېدای شي نورې ستونزې راولاړې کړي او د خپل منځني اختلافات حکومت ضعیفولی شي نو که چېرته حکومت ضعیف وي نو هغه څنګه کولی شي په خلکو باندې کنټرول ولري یا نړۍ سره اړیکې ولري نړۍ سره اړیکې درلودل یو پیاوړی حکومت غواړي او پیاوړی حکومت عام شموله باید اوسي ټول پکې شامل اوسي ټولو ته پکې حقوق ورکړل شي نو کوشش وشي چې داسې حکومت جوړ شي چې هغه باندې خلک باور وکړي بل اخر او ځکه چې حکومت په خلکو باندې ودان دی او خلک هم پیو پیوړي او عادل حکومت باندې ودان دي نو دا دوه جانبه یا متقابله اړیکې ډېرې مهمې دي په حکومت کې نو کچیر دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او بل اخر خلک راځي چې په خپل منځ کې سره جوړ شي بیا هغه وخت کې چې دوی بهرنیو خلکو سره هم مسوباتي
اړیکې ولري او پرمخ لاړ شي بل امیرمن المارز غواړم یو بل بحث مطرح کوم پلانډو کې تاسو کې اوریدلې په دې ورستیو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د سلاکار فاروق اعظم خبرې ډېرې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې هغه طالبانو ته سپارښتنه کوي چې ویل غرب سره لویدیت سره اړیکې تعامل غواړي نو په لویدیت کې میرمنه د رائے حق لري میرمنه د کار حق لري نو تاسو هم باید د خزو حداقل د تعلیم کار او رائے حق ته احترام او درناوی وکړي د ویلې کچیرته تاسو داسې ونکړي ممکن د دنه د اسامه بن لادن موضوع جوړ شي چې لمخې امریکا پر افغانستان برید وکړ په 2001 کال کې فکر کوي چې دغه سید انجونو حقونه د تعلیم نه ورکول کیږي دغه د لاس میاستو موضوع مثلا کلونو ته غزيږي نړیوال به مثلا خبرګون وخی بل اخر به عملی اقدام وکي بیا به د افغانستان سرنوشت مثلا بلې خواته بوزي داسې کوم ویرشته تاسو سره
مو ته متاسفانه کې چیرته داسې پر مخ ولاړ شي نو دا باندې چې یو هیواد که چیرته منظوي کېږي هغه ډېر ضعیفه کېږي د هر اړخه، نو که چیرته غواړي دوی په پښو ودرېږي او په رسمیت وپېژندل شي تر څو منظوي نه شي او بقا یې پاتې شي، نو دا لازمه ده چې نړیوالو سره مثبتې او ښې اړیکې ولري. او نړیوال خو دا ډېره واضح ده چې دوی ته یو شرط نښی دی او بار بار یې په دې تاکید کړی دی چې تاسو ښځو ته حقوق ورکړئ. نو که چیرته دوی دا ماده دا مسله په نظر کې ونه نیسي نو فکر نه کوم چې نړیوال به هم دوی سره تعامل ولري، نو بیا هم متاسفانه دا شاید دې سبب شي چې هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ شي او خدای مکړه خپله بقا له لاسه ورکړي او بیا به هم همدا خلک بیچاره زودیږي او کړیږي به. او دوی باید دا درک کړي بالاخره، زه نه پوهېږم چې دوی په منځ کې که کوم داخلي اختلافات د دې سبب کېږي نو دا داخلي اختلافات طبعاً لکه څنګه چې ګنګوسي دي شاید په دې کې بهرنۍ لاسوهنې هم اوسي. دوی باید دې ته پام وساتي، دې ته متوجه شي چې ځینې بهرنۍ کړۍ دا نه غواړي چې یو هیواد خصوصا ګاونډی هیواد که اوسي دا په پښو ودرېږي، ځکه چې که چېرته یو هیواد په پښو ودرېږي نو دا په دې مطلب چې د نورو هیوادونو د غلامۍ څخه د محتاجۍ څخه خلاصېږي. نو شاید په دلته ځینې اړیکې واوسي، ځینې کړۍ واوسي چې دوی غواړي چې دا افغانستان محتاجه پاتې شي، دوی همیشه دوی ته محتاج وي او دوی خپلې ګټې دلته جاري وساتي. نو که چېرته دوی غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي نو داسې خلکو د لاسوهنې مخنیوی باید وکړي، بالاخره دا اختلافات له منځه ویسي او ټولو ته حقوق ورکړي شي، ځکه چې کوم څه چې غوښتل کېږي دا داسې یو څه نه دي چې ناممکن یا خدای نه خواسته اسلام سره په ټکر کې، دا اسلامي غوښتنه ده. اسلام کې هم ښځو ته پوره حقوق ورکړل شوي دي، دوی باید فقط همدا حقوق اسلام ورکړي دي دوی ته ورکړي، کوم حق چې انسانیت کې انسانیت ورکړی دی انسانانو ته هغه ورکړل شي، بس همدومره. دا ډېره داسې لویه مسله نه ده چې امکان دې ونه لري. نو که چېرته دا مسایل حل شي انشاءالله چې ورو ورو به افغانستان حکومت هم مشروعیت پیدا کړي.
کور ودان ګلڅانګ لمر، ښاغلی اندل ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه فکر کوئ د ښاغلی فاروق اعظم خبرو ته؟ ما اشاره وکړه د ویلي چې که چېرته د نجونو د رایو د ښځو د کار د ښځو د تحصیل حق نه ورکول کېږي، ممکن لویدیځ یا غرب لدینه د اسامه بن لادن موضوع جوړه کی طالبانو ته یو ډول خبرداري ورکړي، څومره د اندېښنه پر ځای ده؟
نه مننه کوم ښاغلی فاروق اعظم زموږ مشر ده او هغه په جمهوریت کې ډیره چیغې په جمهوریت وکړي چې आवाज نه اورید. خو زه فکر کوم دا ځل د افغانستان موضوع یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، نشي کولی چې یو ملک یا یو برقدرت به دلته حمله کړي. تاسو وینئ چې اوس شرقي بلاک بیا په پښو درېدلی ده او غربي بلاک ده. دلته د افغانستان د رهبرانو فیلډ رهبرانو پر ډېر ښه سیاست کړی ده چې درغو دغه لوبې وځي او دغه افغانستان بیا د دوی د نیابتي جګړې خواته بونځي. او لکه څنګه چې اغلی خور اغلی لمر ویلې، زموږ ګاونډیان دلته اوږد لاس لري او طالبانو کې هم پاکستان ایران دوی سره ډېرې اړیکې لري، خو له نیک مرغه په طالبانو کې داسې افغانان شته چې خپل آواز لوړوي پر خبرې کې دي او هغوی نه غواړي چې تل موږ دغه همسایګانو ته احتیاج وسیږو، غواړي چې له نړۍ سره له نورو هیوادو سره اړیکې ولري. که نه یې پاکستان هېڅکله هم نه غوښتل چې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره سمې شي، او تاسو وینئ چې دا په سمېدو دي. او دا یو خپل یو اعلان و چې پاکستان ته به غوږ نه ږدي. نو همداسې د امریکا متحده ایالات هم دلته ډېر سرمایه ګذاري وکړله او بیا فکر نه کوم چې داسې یو جګړې ته مخه کې کوشش به وسي چې دا موضوعات د افغانستان د جوړجاړي له لارې حل شي، تر هغو دوی هم نړیوال هم زموږ سره نور په تکلیف نه وي او موږ هم نور ونه وژنو. ښه به دی چې د طالبانو رهبري د نړیوالو هغو غوښتنو چې افغانستان د ملي منافعو سره ټکر کې نه وي او زموږ د دین سره ټکر کې نه دي، له هغو ټولو سره جوړجاړی وکړي. موږ یو نړۍ کې یو نړۍ اوس یو کلی د کلي کې موږ یو کور بې له بهرنیانو له مرستو له ارتباطاتو او له ډیپلوماتیکو اړیکو هېڅکله نه شو کولی چې یو ښه پرمختللی هېواد اوسیږو. دا منو چې د یو مملکت لپاره یو څوک چې حکومت کوي د هغه لپاره ټول قلمرو ضرور ده چې په لاس کې ټول ادارې په لاس کې، مګر داسې نه شو کولی چې د افغانستان خلک لکه د زندان په شان وساتي. دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي، ټولو د نړۍ او غوښتنو ته لکه مخکې مایل کړي، باید لبیک وایي او خپل داخل کې دغسې یو لویه جرګه چې د افغانستان خلک له ټولو خواو نه غمجن دي په انقلاب کې په جنگونو کې شهیدان ورکړي دوی ته ملهم سي او دوی د خوخي حکومت لري او د خلکو اواز ته غوږ کیږي
کنه
په لوی لاس به کچیر نړیوال عملونه کې لدغه تحریمونه به دوی خپل انزوات دي.
سلامات اوسې کور مو ودان درنو ملمنو د پهنتون استاد ګلڅنګ المار او د سیاسي چارو کتونکو احمد خان اندړ له تاسو دواړو مننه چې د ازادي رادیو په 19 بحث 25 دقیقې کې مور سره ګډون وکړ.